د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو په پیل کې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د غورماچ امنیه قومندان مجید ګلمباف په روانه اونۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل شویو پولیسو او د امنیه قومندان مړي د ویجاړو شویو پوستو له کنډوالو راایستلي. ښاغلی صبوري همداراز وایي چې له کنډوالو لاندې د نورو مړو د راایستو لپاره بولدوزرونو ته اړتیا شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې وه چې د غورماچ د امنیه قومندان له 12 پولیسو سره طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي وو چې نوموړی په ټپي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوی لوا منظور شوی ده، تیرن مرکز یې په بهارک قلاته کې دی او د انسان په صورت کې چیرته چې ضرورت دی د لوا ده ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته دیږي.
د بيدار په وینا د دې لواله غخت جرمني ورکوي. نو موري زیاته کړ چې ورمورس په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتم لاټر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی و څو د جمی لپاره یو موقتی ځای د لواله د سرتیرو لپاره خوښ کړی. د په وینا په دې تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول کیږي. د لواله په شاهین 209 قلوردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ځکه مهمه ده چې ګټونکي د 15 یو ورځنۍ مسابقو د لړۍ یا سیریز بریالۍ ټیم ګڼل کیږي. افغانستان پرون د دې لړۍ په څلورمه لوبه کې زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې دوه مسابقې زیمبابوې او یو افغانستان ګټلې وه، خو د افغانستان پرونی بریا دواړه ټیمونه مساوي کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک هیله څرګنده کړه چې پنځمه مسابقه به هم افغان لوبغاړي وګټي.
پنځمه لوبه چې د سیریز روسۍ لوبه هغه سبا ته د زیمبابوې پر وړاندې په میکوینس لوبغاړي کې په بلوای ښار کې، نو زه باید تاسو ته چې د دې لپاره پوره پلان نیول شوی دی. انشاءالله چې دغه لوبه هم افغانستان په خپله ګټه تمام کړي او بالاخره دغه سیریز وګټي.
تاکل شوی چې افغانستان او زیمبابوې د 50 اووریزو سیالیو پر دې لړۍ سربیره 20 اووریزې لوبې هم وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې متحد ایالات او پاکستان ژور اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي، بلکې نورې برخې هم رانغاړي. څرګنده ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډیر پخوا نږدې اړیکې لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساينسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالي مرستې او د افغانستان د سولې لپاره زندیدل خبرې شامل دي. نواز شریف یو او نیو سلهغه واشنگتن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو په پروګرام کې ځند اعلان کړ. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر واستو کې مهم رول ولوبوي. اوباما هم درز د سیمې هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. یوې ځانوژن کې حمله چې پرون په بلوچستان یالات کې وشو د شپږو ماشومانو په ګډون لک تر لګ لاس کسان او وشل چارواکي وایي چې دا ځانوژن کې حمله د بلوچستان ل مرکز کوټه خار څخه شاوخوا 200 کیلومتر لري په سیوي سیمه کې د شیاګانو په هجومات کې وشو د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې ځانوژن کې داسې محل جمعت نن او چې شیاګانو تر عاشورا مخ کې غونډه کوله د بوکټي په وینا په وجل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي د وویل چې ځانوژن کې چې وسړی وو د خزو چادرې پر سر کړې و روسیا غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 میلیارډ ډالر ځنګړي کړي وبخی د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنی ورسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له خغلی نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنای پروژو لپاره ځانګړي شي الکساندر نوواک د لکتر لګ 1570 روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هواد کې پنګونې ته تیاری څرګنده کړي د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارډ ډالر تر رسیدي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارډ ډالر ته لوړ شي د روسی چارواکي وویل ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش ډله پیاوړې کوي ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي زرګونه کسان یې بې کوره او خوندي یې ویجاړ کړي دي میرمن پاور زیاته کړه لکه رئیس چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي د سوریه نقشه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګټه بدله شوې ده او رستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې لوسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنگ ته ژمن وي پوتین دا خبره پرون یو ورځ روس له هغه وکړه چې بشار اسد له روسی مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته سفر وکړ پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچی په تفریحي خار کې یو غونډه ته وویل د او اسد د سوریې د د پینځه کلن کړکیج د سیاسي حل د ارتیا پاړه خبرې وکړي د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2.5 لک تنه وژل شوی او 4 میلیونه نور به کور شوی دي دا خبرونه
مخکې تر دې چې ازادي راډیو د بی منچله پروګرام خپور کړو امریکا ته د پاکستان د سریاسم سفر چارو د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما او سریاسم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې پرونی پوسپینه ماړي کې له خبرو وروسته خبره کړه نواز شریف امریکا ته په درې ورځني سفر تللی څو له دغه هیواد سره د افغانستان د سوریې او له پاکستان سره د متحده ایالاتونو د مالی مرستو په اړه خبرې وکړي اسمت څاروان په دې اړه راپور لري
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی په اعلامیه کې چې په سپینه مړۍ کې له خبرو وروسته خبره شوه دواړو مشانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د استلو پروګرام وزنداوه تاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2019 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشانو ته خبرداري ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوی او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایازی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکو کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همداراز کچيري په دې ساحه کې د نړیوال ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک بچوي خبري وسوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکو په توګه د رسنیو ترڅنګ ګولار دی، خو رسنی هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټکل سوی د موضوع د یو کانفرنس په لړ کې هم وڅیړل سي. د تلې د میاشتې په وشتمه د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو لموینې او دولتي خبرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خبرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویل دولتي خبرونې باید له رسنیو معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خبرونو مسؤلینو ته ویل موږ یو فرهنګي پالیسی ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داس یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خبرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو لپاره شه حکومت ولی پراخ بنسټ کړو. د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پور رحمت الله تنها چې پالمان کې په نړیواله سیالي کې د څلور تلویشتنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستای. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه شوې و عبدالباری جهانی هغه ویاړنی چې افغان فزیک پور رحمت الله تنها ترلاسه کړی دی د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغلی جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړوړه او علمی مقام وسته. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پو رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې دوه علمی کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او 150 علمی مقالې لیکلې دي او اوس د المان په هیواد کی د ډاکټرا پس دکړو بوخدی.
تننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. خغله عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې لاري په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شنواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو تر څنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې تر څو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه مصرفیتونه چې دي هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسند کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دی، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او باور وکړه داسې یو رقم لکه دا کې یو د کرکټ میچ کله د افغانانو بګټي ماته یو رقم برخه غره ته راځي، او زه بخانه غواړم اوس هم را باندې احساسات غالب شوله، جراره ته راځي باور وکړي.
د هیواد تکران زورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتیږي.
موږ اکثر په دې خبره کې وو چې په پاکستان کې یدی دی او یدی هلته ډېر کارونه کړي، او موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري، او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زموږ بل چا باندې به یو تنده د انسانیت دپاره ماتې کړل هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکتونکو انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږی او ترخی خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه، د کاغانو، نارانو، سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی. واقعا چې درته مې ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت را وبخه، او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډیر خوشاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی تر چتر لاندې فعال شوی دی. د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړي، د غریب لاسنیوی شروع کړي دي، او دوی کوم فعالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزوران لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی یې کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
بیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت هم لږ ډیر خکیږي خیر سره.
بیبی دا راته وایي چې پښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې، سندرغاړو کې، فنکارانو کې چا تپوس کړې سوګ راغلی ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال راغلی، نغمی خور مې تپوس کړې اسلام آباد نه، هغې بیا مال شل زر روپے راو لے گلی نازی اکبر دل تا شل زر را زما پرستانو کی لکه خلکو تپوس کړی دی وشي
هغه خلکو تپوس نه کړی چې کوم وخت کې ستا مرینا هغه د بلبل پرنګ आवाज راخته او هغه د میوزیک سنټران والا بتا پسې کېدل او ستا تبه په خوارو زرو تا تبه ول چې موږ ته کیسټ یو کوي زمونږ فلم ته سندرې یو کوي هغه خلکو ستا تپوس سپورې نه کړی
نو بس هغه هغه ټیم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ به ریکارډ کولو اوس زما تپوس نه کوي چې نه کوي زه خو د ساریان هم نیم دا هغه خپل ضرورت میوزیک سنټر والا به زد بازی به په کیسټو کې چې یو به یو کیسټ کو بل به راوچت شوی زه دوه کوم بل به راوچت شوی به زه درې ما به تاسو څلورو کوي پنځو کوي ما له پکې خپل پیدا که زه نن پکړ پرته ما به الله پاک ښه کړي د دې ځای نه به ما خدای اوچته کړي خدای هی غلط څه دي دکانونه د کیسټو خالی شو چا کمبل یې چولی دي څوک ګړی خرڅوي څوک موبایلونه خرڅوي څوک ممپلی
د عام مینهوالو کې څوک ستا ته پوست راغلی چا ته پوست کړی دی ستاسو
ډېر رالل ډېر خلک رال تقریبا چې نه راغلي نو سل دوه سوه کسان زه به ته پوست لراغلي
ستاسو کورنۍ کې څو ماشومان دي څومره ژوند هم څنګه دی
زما د خیره دوه جینکۍ دي یو معذوره ده یو ټیک ټاک ته جوکا جوړه ده سلور میا لکان
خدای دې روغه کړی
امین سم مامي ستاسو ټول سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ ته استولې ده د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډیر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم لایق صاحب یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم دا خو دغه مجموعه چې تاسې اشاره ورته وکړه زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود دا چې زه وایم د غلامانو سرود د دې هم یو معنا ده یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت پایس ښه نه درکوو ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتونه ازبک او هزاره نه ویشله موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب کړ چې د غلامانو سرود سوال راتلی شي چې کوم غلامان زه وایم موږ او زه له هغو کسانو هم نه یم چې دې دپاره به انملي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغه سې وسو زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړوي به انملي فکتورونه ضمني دي دومه درجه اهمیت لري که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې دیرسو کلونو کې کله داسې راغله چې بین المللي عامل تر داخلي عامل هم زوروري ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده نظامي د هغوی په ګټه ده څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي دا کتاب به چاپ سي زه یو عادت لرم مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره تراغې جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم خو د ما لویه وسله تر ټولو ادبیات دي او مخصوصا شعر جامع ما د شاعر پایس پېژني د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري د افغانستان خلک یو مست ملت ده د شعر سره ډیره جوړه ده او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز لکه د کندهار یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده د شعر ته ډېره مراجعه کوي او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره د ملت د یووالي لپاره د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب د دې ټولګې د شعرونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي ظلمونه اشتباهات مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ دا لویه تراژیدي چهار ورځ لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی داسې هم نه ده موږ خلک یې نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلی دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرک ته ور ورسېږي او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي مایچ از رایټ انګریزان وایي که نه همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي ترقي غواړي پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده د زمان آواز اوري خو که څوک ورته پرېږدي اکثره زه داسې فکر کوم یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې نیابتي جنګ او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي عربان یې له ایران سره دلته کوي سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده خو روسیه شته له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې په خپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی یو خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده یقینا دوی دغه روان دي د بیچاره ګان ټوله بدبختي زغمي او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم. شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشې نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم. کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې خپل شعر خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما دپاره شعر ده او په شعر کې د ملي اندېښنو د ملي لورینو د وحدت د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې د بیا راتګ د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
لایق صاحب د دې ټولګې یو شعر راورولی
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب په رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چا ته کوم وخت لوستی امکان شته په کوم مجلس کې دا اوږده قصاید دي ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل و یو اویا بیته په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم. مخ په آینده لرم شام گذشته ته ده خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې غزل او نور شیان دا هم ډېر لوی بنیاد لري. دا یو ډېره لویه هستي ده. دا ملتو سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده یو برخه به یې ولولم. ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم یې تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني سي
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بیل فریاد قربانی سو او دی چال پارا پو دوزخونو بانده لارا دی جنت و باسو خیلی پام بارتونیز موش دی اختر گدوری نیو سی پسپینو چلو بیل فریاد قربانی سو او دی چال پارا پو دوزخونو بانده لارا دی جنت و باسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا زموگ لرگا چی بهیگی دا هاگا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دما پشیرونو کزی کوشش کم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو دی محدود ترادیشنل اتموسفیر نه دی باندې واسم ځان توجه کړه جهان موجود دی افغانستان پر کې افغانستان دغه برخه ده به د جهانی مفکورو نه به له جهانی آرت او هنر او غته در رسیدو نه پرته موږ به ونسو کولای چې د نوي نسل لپاره داسې زبر را استعمال کړو چې هغه وخوځي هغه تشویق کړي او هغه د افغانستان را پاڅولو ته آماده کړي. په دې لحاظ دا نو یو لوی ادبي بحث ده چې بیا نوشته دا شعر وایي ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا میشه د نوي شعر په باره کې غږېږي خو غزل هم استعمالیې او قصیده هم استعمالیې. یو شی مه هېروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زور په حریم کې را پیدا کېږي تولد کېږي او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، داده تاریخ په تاخانه کې زیږي. د لکه د اطفال چې کوچنی کنه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، داده موږ زاړه په اړخ کې لویږي، داده غه په حریم کې راجګیږي او جامعه لا مساعده نه شي هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي، هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه یې حمایه کوي او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصریح کړی د دې جنګ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب بولی، اجتماعي تغییرات بولی، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده ایښې. موږه انقلاب ادامه لري خو مفکوره یې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي، ولې انقلاب نه ده قطع سوی. دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو د انانو د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ، زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ، دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون یې استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، هر څه زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه وي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کوم نظر راته وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی. یا یې پخوان درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویري او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري، ولې فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي نه خو دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړل. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغه سي جوامع تصور کېدلای شي چې فوکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نشاستولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فوکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فوکلوري ادبیات یې ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په وای کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تر د زلفو کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه ښه یا بد دا بحث نه کوو. تر دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسو رزمی خلک یاستئ، تاسو جنگی خلک یاستئ، تاسو تغییرات راوستای سئ. کنه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزل رسد آن ملت که خود نگر است. سره له دې چې دی موږ غوندې رزمی وظایف نه لرل، لیکن تاسو د ده ادبیات ولولی په فارسی کې دی چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسی شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال شوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده، که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي، د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تعیج کړي. شعر باید لکه کلاسیکو تعبیر نه شي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام ده. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونې سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پیړۍ کې اسلامي پیړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړ، او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسې دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې، د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رزمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې کنه دا ژبه یې استعمال شوی، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد، هغه یو رزمی غزل ده د یادونو درموندونو
اثر. مهرباني وکړئ،
یادونو درموندونو کې ویل شوی دی چې ډیر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه، هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه.
ډېره زیاته مننه کور مودان.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه زفتوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هی به. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي له هر چاند چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لري که نه لري. خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، زما شعر ما خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خو د کارغه او طوطي ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او طوطي. ونه و یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د طوطيانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه طوطي سره یارانه شوه. تاسو به خامخا په نکلونو کې اوریدلي وي چې د طوطيانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د طوطيانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي طوطي خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وې، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهیدل. کارغه دې ولښتي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست، لاندې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه طوطي ته وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو. طوطي ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک ووسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې ووسو. وروسته بیا کارغه او طوطي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده، او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. طوطي ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه، خو خپل مېلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مخوکه نه رسېده، نو وړه کاڼی یې پکې اچولې وه چې اوبه راوخیژي او د ده مخوکه ور ورسېږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د طوطي مېلمه و، د لښتي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو. نو طوطي ته یې وویل، ډېر وبخه، د لښتي رڼې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې طوطي او کارغه ګرځېدل، د یوه ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه، د مېوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو مېوې لا غوره شوې نه وې. طوطي خپل مېلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو، هلته هوا توده ده، ورې د باغونو مېوې پخې شوې دي. کارغه چې په لري اوګدو سفرونو کې تکړه دی سم دستي وزر وټه پول سفر ته چمتو شو. دواړه والوتل 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 د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اوارم ځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښېږي خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوږنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول والوتل 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 مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیا د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې رازه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډېر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شاندارې ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړیم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په اخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې خو ښځه دې نه شي تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونۍ؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونۍ، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دي توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه. توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغه کړه، غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته وویل، زه دومره بی عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي، ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګری د یو وسیلې په توګه زه کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه په کې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ، لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې دروغ جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا تشدد فکر دی، په پوله پټي مانی، په نه خبره مانی، د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنیانې دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسول دي.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ها، د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې اخیستې، خپل میزان ته کړي دي، او د هغې غرض هم زما دا و چې د افغانستان په حق له بده مرغه دغه رسنیو نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي. هلته چې دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنګونو تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونو چې هغه همسایه ملکونو کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا، په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. زه نو ته خپل هم تللی یم، هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې، د خپل کلتور، د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی دی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام په کې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی راټول کړی، یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام تلم خلکو ته ورکو چې مونږ یعنی په سول مین خلک یو غواړو چې تعلیم کو سول لپاره کار وکړو او داسې چې روان دي او داسې چې دی ته خو دل کیږي د حقيقي عکس نه دی د افغانستان په حق
داسې موریدل دي ساس کوم انزور نه چې هغه ننداره ته وړاندې کوي یا په دغه لار نه کوم آیت چې تاسو ته کچیرته راشي هغه تاسو په نور خیره کارونو مصرفوي دغه سي تشته
تر دې د مخومات شخصي ګټې لپاره تر اوسه خپل انزور نه دی پلورلی او ډیره وخت می کوشش دا کړی چې من هیڅ یو رضاکار پښتون خپل ولسته خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم تر څو یو خبر ته غواړم د تلند اشاره کوم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل ورننن په برخه کې ډیر کار شوی خو پښتون نشین سیمه یا په ځنګړی توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هیڅ یو رضاکار ز په دې برخه کې ولست په دې پوي کوم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انزورونه مان نه دی پلورلی خو کيونی مو وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یې د شان غوښتنه کړې نو تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه د باز خیریه بنسټ دی د سنوري ټولنه دي چې د ولست لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نه د خلکو نه د غوښتنه کوم چې تاسو به انزورونه جوړ کوم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړي د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنه سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بیوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لار زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانم
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د حق خلکو نه جزما وازورې ده د هغه افغانان چې د خپل اولاد کاغذ امن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغه امکانات برابر کی او تعلیم پیو کی او تر څو د ولست خدمت جوړ شي
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو ڈک Thank you. کاروانو دی تیری گی زیرا زی دے تمین کاروانو دی تیری گی